سهار شپږ بجې شوې. قدر منوریدونکو، لدې شېبې د ازادۍ راډیو خبرونې په لنډو څپو 19 یویشت او 15 مترو اوري. په دې یو ساعته خبرونه کې به راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام واورئ، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په مزار شریف کې د بیگانۍ چاودنې پړه د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالفې ډلې ومنله. دې ډلې پر ایکس شبکې په یو بیان کې ادعا کړې چې د مزار شریف په خالد بن ولید خارګوټي کې د طالبانو پر یوه پوسته بمي حمله وکړه چې په نتیجه کې د طالبانو څلور غړي وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د ټولنیزو شبکو یو شمیر کاروونکو او ځینو محلي رسنیو هم د تیر ماښام په شاوخوا 2 بجو د خالد بن ولید په خارګوټي کې د یوې چاودنې او د طالبانو له پوستې د ډزو د اورېدو خبر ورکړی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د تخار ولایت په مرکز طالقان ښار کې هم پرون یوه چاودنه وشوه چې پړه یې د طالبانو د حکومت بلې مخالفې ډلې د ملي مقاومت جبهې ومنله او ادعا یې وکړه چې د دې جبهې د غړو لخوا د طالقانو د ښاروالۍ مخې ته د ځای پر ځای شوي ماین په چاودنه کې یو طالب وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی یو ځل بیا په هیواد کې په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول د پوهنې په برخه کې د موثرو اقداماتو غوښتنه وکړه. ښاغلي کرزی پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د پوهنې په برخه کې له یو شمیر فعالو میرمنو سره کتلي او د افغانستان د ودې او پرمختګ لپاره د نجونو د تعلیم او لوړو زده کړو د اړتیا په اړه خبرې ورسره کړي. پخواني ولسمشر د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو بیا پرانیستل د هیواد د پرمختګ لپاره یو حیاتي موضوع بللې ده. د 2023 کال اګست میاشتې راهیسې چې طالبان واک ته رسیدلي، افغان نجونې په منځنیو ښوونځیو او لیسو کې له زده کړو منې شوي او د 2023 کال په دسمبر کې د نجونو د پوهنتونونو دروازې هم بندې شوې. د افغانستان بانک چې طالبان یې اداره کوي وایي چې نن به 12 میلیون امریکایي ډالر په آزاد بازار کې لیلام کړي. افغانستان بانک له بانکونو او صرافیو غوښتي چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د راپورونو له مخې په تیرو 2 اونیو کې د بهرنیو اسعارو او په ځانګړي ډول د امریکایي ډالر پر وړاندې د افغانۍ ارزښت رالوېدلی دی. په داسې حال کې چې شاوخوا یوه میاشت مخکې د افغانستان په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په 70 افغانۍ تبادله کېده، پرون د یوه امریکایي ډالر بیه 60 افغانیو ته لوړه شوه. د ایران په آزادو بازارونو کې د یو امریکایي ډالر بیه پرون شاوخوا 60 زره تومانو ته ورسېده. د کارپوهانو په باور د ایران د اسلامي رژیم د نیابتي ډلو پر وړاندې د امریکا د پوځي اقدام د احتمال اندېښنو د ډالرو ارزښت لوړ کړی دی. د تېرې اونۍ پرتله د ډالرو او یورو بیه 10 سلنه زیاته شوې. په ایران کې د بهرنیو اسعارو او سرو زرو په بازار کې کړکېچ وروسته له هغه پورته شو چې په اردن کې د امریکا یوه اډه د بي پیلوټ الوتکې د برید هدف ګرځېده او د امریکایي عسکر پکې ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. د دې برید پړه ایران ته نږدې وسله والې ډلې کتایب حزب الله منلې ده. او د اوکراین ولسمشر ایمانوئل مکرون له اروپایي مشرانو غوښتي دي چې اوکراین ته په داسې حال کې چې روسیه یې پر خاوره راکټي حملو ته دوام ورکوي مرستې زیاتې کړي. ښاغلي مکرون پرون سویډن ته د سفر پر مهال په یوه وینا کې وویل چې پر روانو میاشتو کې به د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه له اوکراین سره د مرستو کچه لوړه کړي. هغه زیاته کړه چې په اوکراین کې د روسیې د بریا بیه به د ټولو لپاره ډېره لوړه وي. ټاکل شوې چې د اروپایي ټولنې مشران سبا د فبروري په لومړۍ نیټه په بروکسل کې د اروپایي شورا په غونډه کې سره راټول شي. په دې غونډه کې به داسې مهال چې پر اوکراین د روسیې د یرغل کلیزه رانږدې کېږي، له کیف سره د مرستو په اړه بحثونه وشي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ، د دې خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. د چین ولسمشر پرون د طالبانو د حکومت د سفیر باورلیک ومانه. د دې باورلیک منل به د طالبانو د حکومت لپاره په څه معنا وي؟
تر څو چې دغه نړیوال مشروعیت طالبان ترلاسه نه کړي، د یو دوو هیوادونو سره د دې دواړیزې اړیکې به ډېره زیاته ګټه دی ته ونه.
په بلوچستان ایالت کې د تشدد په پیښو کې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده.
تقریبا شام کو 5 بجے
چوخه 15 بجے په جناوارد سیوی کې یو چاودنه شوه. تر دې دمه مختصلور مړی او شپکټه پیان راوړل شوی.
په نورو موضوعاتو کې په کندوز ولایت کې د وچکالیو له کبله ویره په زیاتېدو ده. د ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته خپرونې یو کلنې شوې. په یو ځانګړي راپور کې به واورئ چې د دې لوی بدلون هدف څه دی.
ازادي راډیو د افغانستان خلکو ته د متوازنو کره او بې پرې معلوماتو د وړاندې کولو په موخه خپل خپرونې څلورویشت ساعتونو ته زیاتې کړې.
نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. اورېدو ته را سره اوسئ.
د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو لومړی موضوع ته. د چین ولسمشر شی جین پینګ پرون د طالبانو لخوا د ټاکل شوی سفیر مولوی اسدالله بلال کریمی باورلی کومنه. سنهوا د چین خبری آژانس پرون لیکلی چې ولسمشر شی د 24 هیوادونو د نویو سفیرانو باور لیکونه په رسمي مراسمو کې چې په پلازمینه بیجنګ کې جوړ شوی و ترلاسه کړل. سفیر الله ستانکزای د موضوع نور تفصیل اوروي.
د چین ولسمشر شی جن پینګ د یو بهرني دولت لمړنی مشر دی چې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې په رسمي توګه د طالبانو سفیر مني. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقاهر بلخي د چین ولسمشر شی جن پینګ ته د طالبانو د حکومت د سفیر مولوي اسدالله بلال کریمی د باورلیک د سپارلو او رسمي مراسمو په اړه بیان خپور کړی. بلخي لیکلي د چین ولسمشر بلال کریمی ته د لوی سفیر او ځانګړي استازي په توګه د باورلیک د منلو پر مال ښه راغلاست ویل او په کارونو کې د بریا هیله کړې. د بیان په اساس په دې مراسمو کې چې د بیجنګ د کو په لوی تالار کې جوړ شوی و بلال کریمی د چین د بارونو چارو وزیر وانګي سره هم لیدلی. مولوی اسدالله بلال کریمی د 2023 کال د دسمبر لمیاشتې په چین کې د طالبانو د سفارت چارې مختوړي. د چین سینوا خبري اژانس هم د لزګونو هیوادونو د نویو ټاکل شو سفیرانو د باور لیکونو د منلو په تړاو یو بیان خپور کړی. د طالبانو حکومت هم تیر کال د چین د نوي سفیر د باور لیک د منلو لپاره خاص مراسم نیولي وو او د طالبانو رئیس الوزرا ملا حسن اخوند ورسره ولیدل. د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په ګڼو آسیایي او ګاونډیو هیوادونو کې د طالبانو سفیران او خاص استازي د سفارتونو چارې مختوړي. پر طالبانو د نړیوالې ټولنې لخوا د ښځو پر حقونو د سختو بندیزونو په خاطر نیوکې روانې دي او له ګڼو فشارونو سره مخ دي. خو لا هم دوی له فشارونو سره سره په دې مورد څه نرمښت نه دی ښوولی. پوښتنه دا ده چې د چین د ولسمشر لخوا د طالبانو د سفیر د باورلیک منل د طالبانو لپاره څومره ګټوره او مهمه ده. د امریکا په ویسکانسن پوهنتون کې استاد او د نړیوالو چارو شنونکي نجیب آزاد د دې پوښتنې په جواب کې ازادي راډیو ته وویل
د طالبان لپاره په دې کې شک نشته چې دا خورا لوی لاسته راوړنه به دی ورته وایي، لکن د ټولو اغاړي کو سره چې چین او طالبان لري یو ډیولپمنت کړای دی، بیا هم تر څو چې په ملګری ملتونو کې د ملګری ملتونو د امنیت په شورا کې او اوس په دوحا کې هغه د ناستې ترسره کیږي راتلونکو لنډو ورځو کې، تر څو چې دغه نړیوال مشروعیت طالبان ترلاسه نه کړي د یو دوو هیوادونو سره کاغذ څومره هم په نړیوال سیمه ییزه کچه قوي هم وي، د دې دوارخیزي اړیکې به ډېره زیاته ګټه دی ته ونه
کړي. د جرمني خبری اژانس په بروکسل کې د میشت سیړندوی بنسټ او د بحران د نړیوال ډلې پاول راپور ورکړی چې د سیمې هیوادونه اړتیا لري له افغانستان سره د امنیتي او اقتصادي مسایلو په برخه کې تعامل وکړي او له لویدیځو قدرتونو هم غوښتي چې د دې ډول هڅو ملاتړ وکړي او یا لږ تر لږه د هغوی مخنیوی ونه کړي. چین له هغو هیوادونو ګڼل کیږي چې د 2023 کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو له هغوی سره ښې اړیکې پالي. بیجنګ دم ګړی د طالبانو له سترو سوداګریزو شریکانو دی او طالبان وایي د واخان له لارې له چین سره د لارې په پرانیستل کېدو سره به د دې تجارت کچه ډېره لوړه شي.
ازادي راډیو سوشل پروګرامونه جوړوله که وزارت په بخښ کې وو که د صحت په بخښ کې وو.
ازادي راډیو ماشالله هغه رسنۍ ده چې موږ د یو شوندې غونډې ده.
د ازادي راډیو د خبرونو 22 کاله
22 کاله ل اوریدونکو څخه د اوریدونکو لپاره ل اوریدونکو سره په کندوز ولایت کې د ورښتونو نشټوالی او وچکالۍ کروندګر اندېښمن کړي دي. د دې ولایت کروندګر وایي چې د دې ولایت د غنمو د تولید ډېره برخه للمي ځمکې تامینوي، خو سږ کال د ورښتونو د نشټوالي له کبله پر للمي ځمکو کرل شوي غنم له منځه تللي او کروندګر سخت زیانمن شوي دي.
د کندوز یو شمیر کروندګر او د دې ولایت د کرنې د ریاست چارواکي وایي چې سږ کال ژمي کې د واورې او بارانونو نه ورښت او وچکالۍ دوی سخت اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې د ورښتونو نشتوالي له امله پر للمي ځمکو کرل شوي غنم له منځه تللي او دغه راز د ابي ځمکو حاصلاتو ته هم اندېښمن دي. د کندز د دشتیارچي ولسوالۍ یو اوسیدونکی غلام فاروق ازادۍ راډیو ته وویل پر 50 جریبه للمي ځمکه غنم کرلی وو خو د ورښتونو نشتوالي له امله ټول له منځه تللي دي.
موږ ټوله د 200-300 کوره پراته دي ټوله دغه للمي ځمکه یو جریبه ځمکه یو هم نه لري. بعضې خلکو دغه اولو بارانو کې په کارزو دار غنم واخیستله یو پاشله هغه چې کله معمولي چنسه بېرته وچ سوه هغه پیسې هم پر باندې دي. للمي دغسې وچه پاسه وچکالي ده یو نیم غویه دروده یا مالونه هغه خرڅېږي نه.
د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ یو بزګر مصطفی ملاخیل وایي که د روان کال د ژمي تر پایه ورښتونه ونه شي نو کروندګر به له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شي.
څه کاله چې کومه وچکالي روان ده دا درې کاله کېږي کال په کال وچکالي زیاتېږي. کوم غنم چې خلکو په للمو کې مونږ خپله کرلي خلکو کرلي دي باران نه بېخي نه ستیو ته خو زیاتره خلکو کرلي هم نه دي چې ولې ځمکې وچولې او بل چې خلکو وکرل هغه هم داسې وچ کلک پراته دي پاک مېګتونو شان وخوړل باران نهشته. ده
د نوموړي ولایت د خان آباد ولسوالۍ د چهارتوت سیمې یو اوسیدونکی شمس الله هم ورته خبره کوي.
باران نشته ده دغه شان مشکلات دي مونږ ته او مطلب اقتصادي مشکلات ډیر زیات دي. مشکلات دي ټول د باران مشکلات دي چې باران وشي به هم گزاره کیږي او چې باران نه خو به هیڅ هم نشته ده بس مطلب وضعیت خراب دی بینو اقتصادي ضربه خود ته نو مطلب اوس ځمکې دغه شان شړې پاتې شولې هیڅ شی نشته ده نو چې په خپله ضربه ده نو بس دغه مشکلات دي.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنې د ترویج کارپو عبدالبصیر فقیری هم له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې سږ کال د واورې او بارانونو نشتوالی دوی اندېښمن کړي دي.
دا رقم دوام وکړي بالخصوص په ولسوالۍ د للم کې حاصلات هیڅ لاسته نه راځي او د موږ زارین دي نه زیات متضرر کیږي. وچکالي حاصلات دا ده چې کښت او زراعت له منځه ځي او د وچکالي سبب د مهاجرتونه کیږي. خلک مجبور ده چې فرضاً په للم ساحاتو کې چې ژوند کوي چې خوراک لپاره شول لري هغوی دي مجبور ده چې خپل ساحونه هجرت وکړي بل مهاجر شي.
کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي. په دې ولایت کې 233,000 هکتار آبی او څه باندې 100,000 هکتار للمي ځمکه موجود ده او د دې ولایت 50% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. دا یوازې د کندز کروندګر نه دي چې د وچکالۍ او د ورښتونو له نشتوالي خپلې اندېښنې څرګندوي بلکې ورته ستونزې د بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کروندګر او مالداران یې هم اندېښمن کړي دي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ. په تیرو دوو اونیو کې د افغانۍ بیه د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د ډالرو پر وړاندې راټیټه شوې. له تیرې نږدې یوې میاشتې راهیسې د افغانستان په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په 70 افغانیو تبادله کېده خو دا بیه پرون آن 60 افغانیو ته لوړه شوه. یو شمېر افغان ښاریان او هټیوال وایي د ډالرو د بیې لوړوالی د دوی په ورځنیو راکړو ورکړو منفي اغیز کوي.
په دې وروستیو کې د افغانستان په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانۍ بیه راټیټه شوې ده. د طالبانو د حکومت په کنټرول کې د افغانستان بانک د ویبپاڼې او په کابل کې د سرای شاهزاده د معلوماتو له مخې د یو امریکایي ډالر بیه د تیرې یوې میاشتې په پرتله 6 افغانۍ لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې له نورو هیوادونو سره د افغانستان ډیره سوداګریزه راکړه ورکړه په امریکایي ډالرو ترسره کیږي. کابل کې د سرای شاهزاده د سه شنبه په ورځ په خپله فیسبوک پاڼه کې د یو ډالر بیه شاوخوا 6 افغانۍ ښودلې ده. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمیر ښاریان او هټیوال وایي د افغانیو پر وړاندې د ډالرو د بیې بدلون د دوی پر ورځنۍ راکړه ورکړه منفي اغیز کړی. د کابل ښار اوسیدونکي نوریه وایي د ډالرو د بیې له بدلېدو سره د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې لوړیږي او دوی نشي کولی د اړتیا وړ توکي واخلي.
قبلا پول افغانی ارزش
داشت، افغانی ارزش درلوده، 15 یا 16 زر افغانی به مو دیوی میشت لګښتونه پوره کیدل، خو اوس د پیسې دیوی اونۍ لپاره هم بسنه نه کوي، ځکه چې ډالر لوړ شوی، خوراکي توکي چې په لوړه بیه اخیستل شوی، هټیوال مجبور دي چې په لوړه بیه وپلوري. زر افغانۍ چې میده په یوازې ترکاری پرې کیږي، د نورې سودا لپاره نه پاتې
کیږي.
د هرات اوسیدونکي محمد الیاس وایي چې د افغانیو پر وړاندې د ډالرو د بیې له لوړېدو له امله دوی اړ دي چې د خپل ژوند لومړني توکي په لوړه بیه واخلي.
متاسفانه
له بده مرغه د ډالر په بیه کې دا بدلونونه د توکو د بیې د لوړېدو لامل کیږي. که ډالر راټیټ شي بیې نه راټیټیږي، او موږ اړ یو چې د اړتیا وړ توکي چې په هره بیه وي واخلو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اړتیا وړ ډیری مواد په ځانګړې توګه خوراکي توکي له نورو هیوادونو واردیږي، او واردونکي دغه توکي په ډالرو پیری. ایمل چې په کابل کې د خوراکي توکو پلورنځی لري، ازادي راډیو ته یې وویل چې په وروستیو څو ورځو کې د افغانیو پر وړاندې د ډالرو ارزښت لوړېدو له امله د توکو بیې هم څو برابره لوړې شوې دي. هغه وایي
پخوانی نرخ مثال ښه غوړي ورکول په 1450
هممهاله. یو شمیر اقتصادي کارپوهان ادعا کوي چې د منظم پولي سیاست نشواله او د ډالرو قاچاق د اسعارو د تبادلې په بازار کې د بیو د بې نظمۍ لامل ګرځي. د دوی لړلې شاکر یعقوبی ازادي راډیو ته وویل
حلاره چې حکومت یې مخ تولید ده چې د افغانیو د ارزښت له راټیټېدو سره سم په بازار کې یو څه ډالر لیلام کړي، چې دا یوه ثابت او دوامداره حل لاره نه ده، ځکه چې بازار هر څومره بې ثباته وي او هر څومره چې ډالر بازار ته راوځي، موږ د افغانۍ د بې ثباتۍ مخه نشو نیولی. ډیره ښه ده چې د پولي سیاستونو پر بنسټ هوښیارانه فکر وکړو.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت په کنټرول کې د افغانستان بانک د یک شنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي په بازارونو کې د اسعارو په بیو کې بدلون یو عادي خبره ده، او دا بانک په بازار کې د اسعارو د اړتیاو د پوره کولو لپاره کافي اسانتیاوې لري. یاد بانک دا هم ویلي چې د چهار شنبه په ورځ به 10 میلیونه ډالر لیلام کړي. د طالبانو د حکومت تر واکمنۍ لاندې د افغانستان بانک تر دې مخکې ویلي چې په 2023 کال کې د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت د تیر کال په پرتله 26% ډېر شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ په لومړیو میاشتو کې د افغانیو پر وړاندې د یو ډالر ارزښت 140 افغانیو ته لوړ شوی و، خو څه موده وروسته د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو بیه د پام وړ لوړه شوه. د بلومبرګ مجلې لخوا د تلې په میاشت کې د اسعارو د درجه بندۍ او ارزښت په اړه خپر شوی راپور کې ویل شوی چې د میلیاردونو ډالرو بشري مرستې او له آسیایي ګاونډیو سره د سوداګرۍ زیاتوالی د دې لامل شوی چې په 2023 کې افغانۍ 14% وده وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په بلوچستان ایالت کې پرون یوې بمی چاودنې لږ تر لږه 4 کسان ووژل او 6 نور یې ټپیان کړل. د راپورونو له مخې دا چاودنه د پخواني صدراعظم عمران خان د تحریک انصاف ګوند په یو کمپاینی لاریون باندې شوې وه. بلخوا په بلوچستان کې پرون سهار وختي بلوچ بلتون پالو پر پاکستانی ځواکونو حمله وکړې. د دې تشدد په اړه نور جزئیات صفی الله ستانکزای اوروي.
د بلوچستان د سیوی اسیبی ښار پر جناواټ باندې په ځایي وخت د مازیګر په 5 بجو چاودنه شوې. د خبره د پولیسو یو مشر ازادي راډیو مشال څنګه ته تایید کړي او ویلي دي چاودنه هغه وخت شوې چې د تحریک انصاف ګوند کمپاینی لاریون له سیمې د تیرېدو په حال کې و. د پیښې د مرګ ژوبلې په اړه بیلابیل ارقام خپاره شوي، خو د سیبي روغتیا مسؤول ډاکټر عمران بلوچ اسوسییټډ پریس ته ویلي 4 کسان مړه او 6 ټپیان دي.
تقریبا شام کو 5 بجے
شاوخوا 15 بجے په جناواټ سیوی کې یو چاودنه شوې. تر دې دمه موږ ته 4 مړي او 6 ټپیان راوړل شوي. ټپي شوي کسان تر درملنې وروسته د روغتون عادي واټ ته لېږدول شوي او وضعیت یې د ډاډ وړ دی. رویټرز خبري اژانس د شپې ناوخته لیکلي چې د اسلامي دولت ډلې په خپل ټلګرام کې د دغه بمي برید مسولیت په غاړه اخیستی دی. د تحریک انصاف ګوند د پلویانو د لاریون پر مال چاودنه وروسته له هغه شوې چې د پاکستان یوې محکمې د تحریک انصاف ګوند بنسټګر او د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان او د ګوند مرستیال او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي په لس لس کاله بند محکوم کړل. بلوچستان صوبه سه شنبه سهار وختي هم د سختو بریدونو شاهده وه. د پاکستان د پوځ د اماډیکو اس پی آر دفتر د بیان له مخې وسلوالو بریدګرو چې پکې ځانمرګي حمله کوونکي هم شامل وو، د سه شنبه د شپې نیمایي په ماچ او کلپور سیمو کې پوځي اډې تر بریدونو لاندې نیولې وې. په بیان کې راغلي چې په دغو بریدونو کې دوه ملکیان او څلور پاکستانی پوځیان وژل شوي. اس پی آر ویلي نه بریدګر هم په ځوابي حملو کې وژل شوي. اخو د بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي په دوو جلا خبر پاڼو کې دا کړي چې پر پاکستانی پوځیانو په بریدونو سره 55 پاکستانی پوځیان وژل دي. بلوچستان په شمال کې له افغانستان او په لویدیځ کې له ایران سره ګډه ځمکنۍ پوله لري. یو خواته عرب سمندرګي پروت دی. دا د پاکستان تر ټولو لوی د طبیعي غازو ساحه ده چې نور ګڼ مدني مواد لکه سره زر او نور قیمتي فلزات هم پکې شته. بلوچستان د چین د 100 میلیارد ډالریزي پروژې سی پیک په مخ کې یو لوی او اساسي ځای لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
قدر منوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې په مکړه د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه ته چې فرید سیال چمتو کړي.
ل برېټانیا خبریدونکو انډیپندنت رسپانې د برېټانیا د کارګر حزب حق غوښتنې ته پام اړولی چې د دې هیواد له پارلمانه د افغانستان د پخواني نظام د ملي پوز د ځانګړو ځواکونو د بد وضعیت په اړه معلومات غوښتي دي. د ورځپاڼې په ټکو نږدې 400 افغان پوځیان چې په دوو نظامي واحدونو کې په افغانستان کې له برېټانوي ځواکونو سره یو ځای د طالبانو پر وړاندې جنګېدلي وو، اوس په افغانستان کې یوازې پرېښودل شوي دي. وړاندې راځي برېټانیا ته د دغو پخوانیو افغان پوځیانو د انتقال غوښتون لیکونه وروسته له هغې بیا څېړل کېږي چې د دغه هېواد د دفاع وزارت د دوی د دوسیو د بیا ارزونې پرېکړه وکړه. انډیپندنت وړاندې وایي کارزونه بریالۍ وه. دغه افغان پخوانی پوځیان کولای شي چې د خپلو کورنیو غړي هم ځان سره برېټانیا ته انتقال کړي. دا ورځپاڼې په ټکو شاید دا د هغو زرګونو کسانو لپاره ښه خبر وي چې په افغانستان او پاکستان کې برېټانیا ته انتقال په تمه دي. له بل پلوه د ګارډین ورځپاڼې بیا د هغو ماشومانو وضعیت ته پام اړولی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له خپلو کورنیو بیل شوي او اوس په برېټانیا کې په یوازې سره ژوند کوي. ورځپاڼه په پیل کې د زلیخا په نوم د 20 کلنې افغان نجلۍ کیسه را اخلي چې د 2008 کال په اګست کې د کابل د هوایي ډګره په بد وضعیت کې وتلې وه. سلیخا ویلي هغه وخت له خپلې کورنۍ بېل شوه چې د خلکو پاره ګڼه ګوڼه اوښکې بهوونکي ګاز وشیندل شول. د هغې په خبره هغه وخت په دې پوه نه شوه چې له خپلې کورنۍ جلا شوې ده. زلیخا د 2 کلونو راهیسې له خپلو خوندو ورونو سره په برېټانیا کې ده. زلیخا د 2008 کال په اګست کې هغه وخت له کابل ووته چې له برېټانیې ورغلي خپلوان یې بیرته د هېواد ته ستنېدل. د ورځپاڼې په ټکو هغه افغانان چې د خپلو خپلوانو په مرسته برېټانیا ته انتقال شوي اوس نشي کولی چې خپلې کورنۍ سره وګوري او هغوی سره یو ځای شي. په 2023 کال کې بشري او مدني خیریه بنسټونو د برېټانیا له حکومت وغوښتل چې 40,000 افغان پناه غوښتونکو ته په دې هېواد کې د بیا میشتېدو امکانات برابر کړي. ګارډین د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت د ویاند په حواله لیکي چې وایي د برېټانیا حکومت له خپلو شریکانو سره په دې کار کوي چې په اوږدمهاله کې د هېواد د افغانانو د انتقال زمینه برابره کړي. د دې برېټانیا چارواکي په خبره د تیر کال په اکتوبر میاشت کې برېټانیا ژمنه کړې وه چې په شرایطو برابر افغانان کولای شي خپل ښځه او ماشومان د هېواد ته انتقال کړي. دغه په خبره د پریکړه به د 2023 کال په نومړنیو شپږو میاشتو کې عملي شي. د برېټانیا حکومت وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې تر اوسه 15,000 افغانان د هېواد ته انتقال شوي دي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. راسره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي، خو د شپه د خبرونه یو روستای راپور ووري. د افغانستان لپاره د ازادي رادیو 3 ساعته خبرونه یو کلنې شوې ورسته لدی چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ازادي رادیو منځنۍ چپې او اف ام خبرونه بند کړې. ازادي رادیو خپل خبرونه له 12 ساعتونو څخه 4 ساعتونو ته وغځولې. د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه د ازادي رادیو یو شمیر اوریدونکو او د رسنیو د ملاتړ بنسټونه د دې نړیوالې رسنۍ خبرونه د خلکو په ژوند کې اغیزمنې بولي. په دې اړه نور جزئیات په دې تفصیلي راپور کې واورئ.
روسته لغه چې طالبانو د 2022 کال د دسمبر په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د ازادي راډیو اف ام او ایم خپرونې بند کړې. د 2023 کال د جنوري په دیشمه نیټه د راډیو د خلکو لپاره خپلې خپرونې 24 ساعته کړې چې نن یې یو کال پوره کیږي. د ازادي راډیو خپرونې اوس په شپه ورځ کې 24 ساعته د هغو میلیونونو افغان اوریدونکو لپاره چې له تیرو 2 لسیزو راهیسې په دې راډیو تکیه کوي باندې کیږي. ازادي راډیو په سیمه ایز وخت د ماښام له 6 بجو څخه د سهار تر 6 بجو پورې په 1296 کیلو هرتز کې په منځنیو او د ورځې په 2 نیمایي کې په لنډو څپو خپرېږي. د ازادي راډیو د افغانستان د برخې عمومي مشر قادر حبیب وایي پر ازادو رسنیو د محدودیتونو له زیاتېدو سره 24 ساعتونو ته د دې رسنۍ د خپرونو زیاتول یو بنسټیزه اړتیا وه.
په تېرو 2 کلونو کې پر خپلواکو رسنیو محدودیتونو د دې لامل شوي چې تر نیمایي زیاتې مستقلې رسنۍ بندې شي، او دا په دې معنا ده چې د معلوماتو ترلاسه کولو ته د خلکو اړتیا د پخوا پرتله زیاته شوې ده. د دې اصل په اساس ازادي راډیو د افغانستان خلکو ته د متوازنو کره او بې پرې معلوماتو د وړاندې کولو په موخه خپلې خپرونې چې د ژورنالیزم د نړیوال معیارونو پر بنسټ دي 24 ساعتونو ته زیاته کړي او غواړي د هغوی آواز وي.
د ازادي راډیو اوریدونکو په ورول ازادي راډیو څخه د معلوماتو د رسولو او خبرونو د چمتو کولو له امله مننه کړي. 18 کلن محمد سرور چې د ازادي راډیو یو اوریدونکی دی وایي
ما یکیاز جمله شنوونده
زه له 1390 کال راهیسې د ازادي راډیو له منظم اوریدونکو یم چې بیا لا بیل سیاسي ټولنیز فرهنګي او اقتصادي مسایل په خورا ولسی او زړه راښکونکي ډول بیانوي چې خلک ترې ګټه پورته کړي. اوس مهال چې رسنۍ د طالبان تر سخت سانسور لاندې دي د ازادي راډیو خپرونې ډېرې ګټورې دي. زما په ګډون ټول خلک د ازادي راډیو نویو خبرونو ته انتظار باسي.
ازادي راډیو تل په تیرو 2 کلونو کې د بشري حقونو او په ځانګړي توګه د ښځو د حقونو د نقص په اړه ګڼ راپورونه چمتو کړي دي. د ازادي راډیو یو بل همیشنی اوریدونکي ناجیه پیوندی وایي ازادي راډیو د هغو زرګونو افغان میرمنو غږ ګرځېدلی چې دا مهال له خپلو ټولو بنسټیزو حقونو بې برخې دي.
ازادي راډیو یوه بې پړې رسنۍ وه چې د ښځو له حقونو یې دفاع کوله او د ښځو تر څنګ وه. د افغان میرمنو او د افغان ښځینه مبارزینو او اتلانو غږ شو. دا رسنۍ وتوانېدو چې نړۍ ته د دوی غږ لپاره یوه لاړه شي. موږ له ازادي راډیو څخه مننه کوو چې له 2 کلونو راهیسې د افغانستان خلکو ته خدمت کوي. دوی په سختو حالاتو کې په بېلابېلو لارو مبارزه کوي څو د افغانستان ټولو خلکو
د افغانستان د خبریالانو د ملي ټولنې مسؤول مسرور لطفي په افغانستان کې د اطلاعاتو په برخه کې د ازادي راډیو فعالیتونه مهم بولي. هغه وایي
فعالیتای رادیو ازادي من هيڅ
د یو نړیوال رسنیز بنسټ په توګه د ازادي راډیو فعالیتونه په 2 لسیزو کې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي او د رسنیو د فعالیتونو په بنسټیز کولو کې مهم دي، او توانېدل چې د ټولنیز باور په ترلاسه کولو سره په افغانستان کې یو مناسب ځای پیدا کړي. موږ هیله لرو چې ازادي راډیو اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي او د پخوا په څیر په اغیزمنه توګه تمام شي.
ښاغلی لطفي وایي هیله لري چې د طالبان حکومت به د یو اساسي او قانوني میکانیزم له مخې په افغانستان کې پر ملي او نړیوالو رسنیو بندیزونه لرې کړي او رسنیو ته به د فعالیت اجازه ورکړي. د طالبان حکومت د ازادي راډیو د خپرونو له بندیدو 2.5 میاشتې وروسته د ازادي راډیو پر ویبپاڼو بندیزونه ولګول چې د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو او اوریدونکو له پراخ غبرګونونو سره مخ شول. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد هغه مهال د ازادي راډیو د ویبپاڼو د تړلو خبره رد کړه، خو هغه مهال د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي مسؤلینو د دغه اقدام په غبرګون کې ویلي وو چې په هره ممکنه لاره به په افغانستان کې د دې راډیو اوریدونکو ته خپرونې او معلومات ورکوي. د ازادي راډیو خبرونه، راپورونه، غږیز او ویډیوي خپرونې په دریو پښتو ژبو د راډیو سربیره په ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک، انستاګرام او اکسپانو کې هم خپریږي. افغانستان د خبریالانو لپاره په نړۍ کې یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی، او د ازادي راډیو خبریالان ازادو رسنیو ته د ژمنتیا له امله خپله وروستۍ بیه پرې کوي. په 2013 کال کې د ازادي راډیو درې خبریالان محرم درانی، عباد الله حنانزی او سباون کاکړ په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې ووژل شول، او په 2020 کال کې په هلمند کې د دې راډیو سیمیز خبریال محمد الیاس دایی د ده په موټر پسې د نخلول شوي ماین په چاودنه کې ووژل شو. د ازادي اروپا ازادي راډیو یو خپلواک خبری سازمان دی چې د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس او د نړیوالو رسنیو لپاره د متحده ایالاتونو د اژانس یا USAGM لخوا ملاتړ کیږي او په درویشتو هیوادونو کې په وویشتو ژبو خپرونې لري.
د آزادۍ رادیو د خپرونو 22 کاله
ل اوریدونکو څخه د اوریدونکو لپاره ل اوریدونکو سره د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ